د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن دا زیارت رز دا کال 2018 د مئی میاشتې 15 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سحر ات نیمې په افغانستان کې 8 بجې دي او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د شپې 11 نیمې بجې دي او د شورو ورځ ده د وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه عدنان رشید هرکلی ویم ټول ناول وړاندې کوو د خبرونو سر ټکی د خپل صدارتي وړمبي خارجي دورې په ترڅ کې د امریکې صدر بلجیم ته رسیدلی چېرته چې به هغه نن د ناټو سره د سر مشریزه غونډه کې برخه اخلي په دغه موقع صدر تراګر له ټولو لوی ستونزه بللی او ویلی د تراګرو خلاف په لوی پرمختګ هم کړی دی د برطانیې مانچستر ښار کې د خونړي خودکش برید وروسته چارواکي برطانیې کې ځای په ځای چاپی وهي او د یو زنانه په شمول اووه کسانې نیولی دي د برطانیې پولیسو دریز اختیار کړی دی چې د برید په شا منظمه ډله وه بل لوري ته په ترابلس کې د لیبیایي چارواکو د خودکش ورور هم گرفتار کړی دی او د پاکستان ناقلاره بلوچستان صوبه کې د سورنج په سیمه کې د کویلی یو درنګ کیناستلو وروسته سوات شنګلې سره تعلق لرونکي څلور مزدوران وژل شوي چارواکي وایي د مزدورانو مړی یې راوباسلی دي او ضرب خپل لواحقینو ته حواله کړي راځو د خبرونو تفصیل ته یو وړې شاندې مینه وروسته د کوټې د کویلی یو درنګ کیناستلو له امله څلور کسان مړه شوي دي د لیویز چارواکي وایي د پیښې په وخت په کان کې څلور تنانو کار کولو د چارواکیو په وینا دوه ګنټې د ریسکیو آپریشن وروسته یې مړی راویستلی دي د پاکستان منرل او د پاکستان منرل ډیولپمنټ سنټرل هسپتال ته یې وړلی دي د مړه شوو مزدورانو تعلق د سوات د شنګلې سیمې سره دی د روان کال فروری میاشت کې هم د کوټې په کویلی یو کان کې دوه کسان مړه شوي او یو زخمی شوی وو د بلوچستان د صوبې د مرکزی ښار کوټې کې د دوه چینایي وګړي ښځه او سړی نامعلومه وسلوالو تښتولی دي د کوټې پولیس وایي چې تیره ورځ د جناح ټاون سیمې څخه نامعلومه وسلوالو دوه چینایي وګړي د وسلې په زور په ګاډي کې کینولي وو او نامعلومه ځای ته یې تښتولی دي پولیس ویلي یو بله چینایي وګړي د وسلوالو له لاسه وتلی دی او په تیښته کې بریالی شوی دی راپورټونه وایي چې چینایي وګړي د چینایي ژبې د زده کړې ورکولو یو مرکز ته په لاره روان وو او د ساتنې دپاره ورسره څوک نه و د پولیس په وینا وسلوالو په موقع ډزې هم کړي او یو لار کې یو کس جوبل کړی هم دی د پاکستان مطبوعاتي څانګې وایي چې تیره ورځ د هند پوز د دواړو هیوادونو په پوله مامور د ملګري ملتونو سارنې یو ګاډي باندې حمله کړې ده د پاکستان پوز زیاتوي چې په ګاډي کې د ملګري ملتونو دوه چارواکي ناست وو او یا د ادارې بیرخ پرې هم لګېدلو خو د هند پوز پرې حمله وکړه دغه پیښه کې څه جاني نقصان نه دی شوی هندوستان تر اوسه په دې اړه خپل څه غبرګون نه دی ښکاره کړی د ترهګرۍ په ضد د لیبیا پوز ویان وای په برتانیا کې د مانچستر خودکش برید کوونکی سلمان عبیدی رور او پلار یې نیولی دي هغه وای هاشمی عبیدی د خپل رور سره په رابطه کې وو او د هغه برید په اړه د مخکې نه خبر وو تر اوسه ټول اووه کسان چې پکې یو ښځه شامله ده نیولی شوي دي د برتانیې مانچستر ښار کې د برید وروسته د امنیت پر ځای کولو لپاره لندن ښار او نورو مقاماتو کې د امنیتي ځواکونو سرتیري ځای په ځای شوي دي د برتانیا کورونو چارو وزیر امبر ریډ ویلی دي چې د امنیت پر ځای کولو لپاره 3800 نور پوځیان به په ښار کې ودرولی شي د برتانیا وزیر اعظم تیریسا می خبرداری ورکړی د مانچستر برید وروسته په هیواد کې د نورو بریدونو یره هم شته دغه برید کې 20 کسان وژلی شوي وو چې تر اوسه د 12 کسانو شناخت شوی دی د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ وایي دا وخت نړۍ د ټولو لوی خطر ترهګري ده هغه زیاتوي چې موږ د ترهګرۍ په ضد جنگ کې پوره حده پورې کامیابي موندلې ده تیر ورځ په برسل کې د بلجیم وزیر اعظم چارلس میکل سره لیدو کاته وروسته هغه ویلي و چې امریکا او ناټو به په یو شمېر ستونزو خبرې اترې کوي، خو برطانیا ښار مانچستر بریت ښکاره کوي چې ترهګري موضوع د ټولو نه اول ده. ښاغلی صدر ټرمپ ویلي چې دا ډېره ضروري ده چې مونږ د ترهګري په ضد جنگ وګټو او هم مونږ به یې ګټو. تیره ورځ د سومالیا پلازمینه موګو دیشو کې د ګاډي بمی چاودنه کې 15 کسان مړه او شپږ جوبل شوي دي. بلخوا د انډونیشیا پلازمینه جکارتا کې یو بس ټرمینل سره دوه خودکش حملې شوي چې پکې درې پولیس عسکر وژل شوي او 15 نور پولیس او 15 عام وګړي زخمیان شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترهګرۍ په ضد د لیبیا او فوځي ویان وایي په برتانیا کې مانچستر خودکش برید کوونکی سلمان عبیدی رور او پلار یې نیولی دي. د برتانیې وزیر اعظم تیریسا می خبرداری ورکړی دی چې د مانچستر برید وروسته په هیواد کې د نور بریدونو یېره هم شته. زموږ همکار زاید خټک په دې اړه باندې نور تفصیل راکوي.
د برتانیا مانچستر ښار کې ځانمرګي برید وروستو ګرد ملک کې د امنیتي خطر کچې لوړولو سره برتانوي چارواکو د دغه ملک سرخار لندن کې پولیس ځای پر ځای کړی دی. بل لور ته د ملک پارلمان، وزیر اعظم دفتر او یو شمېر نورو مهمو حکومتي ودانو شاوخوا کې د امنیتي ځواکونو سرتیري ځای پر ځای شوي دي. دا د امنیتي ځواکونو لومړنۍ زرکسیزه ډله ده چې د خطر کچې لوړولو اعلان وروسته د امنیت خوندیتوب لپاره پر ځای کړی شوي دي. بل لور ته د برتانیا پولیس وایي د مانچستر حمله کوونکي سلمان عبیدی د شبکې لټون کوي. مانچستر ارینا کې د موسیقي کنسرت پای ته رسیدو وروسته ځانمرګي برید کې 22 کسان ووژل شو چې پکې د 1200 پیژنګلو شوې ده. دغه حمله کې ګڼ شمېر نور جوبل شوې دي. ګل پورس په دغه برید کې لاس لرلو په تړاو درې نور مشکوک تنان هم نیول شوي. پولیس په دې اړه سیډنی کوي چې لیبیایي نژاد حمله کوونکی سلمان عبیدی یوازې وو او کور سره نور ملګري هم وو. نه پورس د بریدګر 23 کلن رور هم نیول شوی. د برتانیا داخله چارو وزیر امبر راډ ویلی دا ډیره ممکنه ده چې حمله کوونکې یوازې نه وو. امبر راډ دغه راز ویلی کې دیشي د امنیت خوندیتوب لپاره تر 3800 پورې نور فوزیان ځای پر ځای کړی شي، خو امبر راډ وایي کې دیشي د خطر کچا لوړول موقتی ګام وي. نوموړي ویلی چې سرګرو ادارو د حمله کوونکې په اړه تر سویو هدا پورې معلومات لرل. مطبوعاتو ته ترلاسه شوی دغه معلومات ښایي چې څو کاله مخکې دوو کسانو د ترهګرۍ مخنیوي ادارې په ټلیفون د سلمان عبیدی د تاو تریوجنو فکرونو په اړه معلومات ورکړي وو. بل لور ته د برتانیا وزیر اعظم تریسا می خبرداری ورکړی چې مانچستر ځانمرګي برید وروستو برتانیا کې د بل برید خطر هم شته او دې ته په پام سره د خطر کچا لوړه کړې شوې ده چې په همدې لړ کې د مهمو ودانو ساتنې لپاره فوزیان ځای پر ځای کړی شوی دی. مانچستر حمله کې د وژل شو تنانو چاچی پیژنګلو شوی د هغې نمونه دا دي: 8 کلنه سوفی روز ریسین، 15 کلنه اولیویا کیمپبل، 14 کلنه میل جونز، 20 کلن الیسن هوم، 20 کلنه لیسا لی، 50 کلنه جین ټیلر د پولینډ سره تعلق لرونکی مرسان او انجلیکا، 22 کلنه کیلی بروس، 28 کلن جان اټکسن او 18 کلنه جورجیا کلین هم شامل ده. دغه حمله کې جوبل شوی تنانو په حق له ډاکټران وای چې پکې د نورو شلو حالت ډیر نازک دی. په دوی کې 12 ماشومان دي چې عمرونه د 14 کالو نه کم دي.
د خپل صدراتي وړمبي خارجي دورې په ترڅ کې د امریکای صدر ډونالد ټرمپ بلجیم ته رسیدلی دی، چېرته به چې هغه نن د ناټو سرمشریزه غونډه کې برخه هم اخلي. په دې اقله باندې نور تفصیل راکوي زموږ همکار ارباب محمود علي.
د ناټو ملکونو مشران وایي نننۍ غونډه کې به نه یوازې د ترهګرۍ د مخنیوي په چارو خبرې کېږي، بلکې په خپله په دغه ائتلاف کې دننه روانو چارو باندې به هم تفصیلي خبرې کوي. د ناټو سیکرټری جنرل جنس ټالتنبرګ وای د منچستر پیخي یو واری بیا دا خبره پټاګه کړي چې د ترهګرې په خلاف دوی یو اواز شي. زمونږ د غونډې نه بداخ کاره شي چې د ناټو ټول غړي ملکونه په هر شکل کې را مخې ته کېدونکي د ترهګرې په خلاف یو موټی دي. ستالتنبرګ وویل چې ناټو د اولنه د داعش او د ترهګرې په خلاف نړیوال ائتلاف سره پوره پوره مرسته کوي او اوس د ناټو د زیاتو ملکونو مشران غواړي چې د دغه ائتلاف په رسمي توګه غړي جوړ شي. ستالتنبرګ زیاته کړه چې د ترهګرې په خلاف دوی په خپلو ملکونو کې یو شمېر ګامونه پورته کړي، خو ترهګري یو پیچلې مسله ده ځکه دوی د دې علتونو ختمولو باندې هم توجه ورکوي. د افغانستان په هکله نوموړي وویل چې دغه هیواد کې امنیت پر ځای کول یو غټ چیلنج دی. په افغانستان کې د ناټو ملکونو تر د 1300 پورې پوځیان پر ځای کړي دي، خو پوځي چارواکو ورته د نور پوځ ورلېږلو خواست کړی. موږ دا وخت پوځ را جمع کوو او تمه لرم چې راتلونکې میاشت به په دې اړه ځینې فیصله وشي. ستالتنبرګ د ناټو ملکونو لخوا د خرچې په برخه هم خبره وکړه او زیاته کړه چې د ناټو ملکونه د خپلو ملکي پیداوار 2% د ناټو پنډ ته ورکولو لپاره ګامونه پورته کوي. د امریکای خارجه سیکرټر ریکس ټیلرسن خبریالانو سره خپلو خبرو کې ویلي چې صدر ټرمپ وړاندې دا خبره په کلکه کړې چې د ناټو غړي ملکونه به هم خپل مالی ذمہواري پوره کوي. زما په خیال تاسو به یې خپل ووینئ چې صدر ټرمپ په دې اړه ډېره ټینګه خبره کوي چې ګوره امریکا د خپلې ملکي ګټې 40% د خپل او د یورپ په امنیت مصرف کوي، نو په کار ده چې تاسو هم د خپل او شریک امنیت لپاره خپل برخه ورکړئ. نو زما په خیال دا به ورته د هغه پیغام وي. د امریکا او د یورپ سیاسي مشران او سړونکو وای د ناټو ملکونه بغواړي چې د امریکا صدر د مشترک تحفظ د ضمانت په حق لا د آرټیکل 5 تایید وکړي. نیویارک ټایمز لیکي د ناټو په حق له د صدر ټرمپ بیانونو او د روس د فعالیتونو له وجې غړي ملکونه اندېښمن شوي.
د مشال خان وجنا د خلکو خبرګون خزی سوای
ملک د بیلا بیلو علاقو نه بلکې د قبایلی سیمو نه خزی راغلی دی او دوه ته ډیر ظلم شوی دی، ډیر زیات ظلم شوی دی. ریاست ته پکار دی چې د حواله سره خامخا داسې اقدام اوچت کی چې را روان وخت کې څوک داسې قدم اوچتول سوچ هم ونه کی.
د پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود
د یونیورسيټي انتظامیه د دې نه بهتر طریقه باندې د دې مسلې کې رول ادا کول شو. تفتیش به سر ترسي او ملزمان به ګرېږي او ان شاء الله سزا به هم ورته ملاوي.
د مشال خان پلار
مور وتوي چې کلی تراشه مور به وي د جمعې پر از بدلم د دې جمعې خو غراغه دا واخ راغه او لکه دا غو لاش راغه مور بل راځي دا او وي یاره دا زمونږ مشالو دې خيرو د مینځو یوړو، خو لیکن ما سره غم دا دی چې پښتنو په خاوره وطن کې د دنیا مشالان دي دغه حفاظت او تحفظ شي.
قدم له ورن کو تاسو ډیور ډیو ته وګي او زو وس کوټی ته چې د کوټی د کویلی یو درنګ کې نسلو له عمل سلور کسان مړ شوی دي. د لیویز چارواکی وای چې د پیخي په وخت په کان کې سلور کسان موجود وو. نور تفصیل راکوي زمون خبريال حمید سمسور.
د بلوچستان د مدنیاتو د څنګ چیف ماین انسپکټر جرنل افتخار احمد وویل دغه پیښه له کوټ ښار څخه د 540 کیلومتر په واټن باندې د سورنج په سیمه کې رامنځته سواله. د ده په خبره چې دا څلور واړه مزدور کاره کسان د کویلې په کان کې دننه کار کوي چې ناببره دغه کان راپریوتی. دوی څلور واړه کسان هلته بند پاتې شو. چیف ماین انسپکټر افتخار احمد وویل چې دوی تر دوه ساعتو پورې د ژغورنې په کار باندې بوختو چې وروسته بیا دوی له دغه کان څخه راوکښل. چیف ماینز انسپکټر افتخار احمد دا خبره هم وکړله چې وژل شوي کسان د سوات د شانګلې اوسېدونکي دي. د دوی پیژندګلوي د کشمیر خان عبدالقیوم محمد ارپان او د محمد انور په نامه باندې سوې ده. چیف ماینز انسپکټر وویل چې اوس په دوی زر تر زره خپل سیمې ته ستانه کوي. په بلوچستان کې د معدنیاتو د څانګې د مزدور کار خلکو د سازمان مشر بخت نواب وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون ته وویل چې په بلوچستان کې هر کال یو شمېر مزدور کار کسان د کویلې په درنګونو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
د دې اهمه وسله وجه چې دا د سیفتي حالات دي چې د ماینینګ سیکټر کې د سیفتي حالات نشته، د رسیو حالات نشته، او صوبایي ګورنمنټ او د دې کوم متعلقه ادارې دا د هغوی د غفلت په وجه دي د سیکریټ آف ماینز او ورسره ورسره د دې اونران چې دي د هغوی سره کوم انجینران او د دې چې دي د هغه مکمل د دې ذمهواره دي.
په بلوچستان کې کارخانې ډېرې کمې دي. حمله دغه سببه د کویلې او د کرومایټو د معدنیاتو څانګه تر ټولو لوی صنعت ګڼل کېږي. یوازې په کویله کې تر 100,000 زیات د مزدور کار خلکو اقتصاد له دې څانګې سره تړلی دی. خو د مزدورانو سازمان وایي چې ودوی ته د کار پر مهال باندې اسانتیاوې نه ورکول کېږي او تربیه هم نه ورکول کېږي. حمله دغه کبله چې د معدنیاتو د راکښلو پر مهال باندې چې دوی کوم بارودي مواد کاروي هر کال تر 100 زیات مزدوران خپل ژوند له لاسه ورکوي.
د مزدورانو خوراکیانو په دا کې ډېر خراب ژوند دی. بالکل کم د ماینینګ ایکس مطابق کم سهولیات چې دی هغه ورسره یو شی نشته. بک څوک یو خبره کوي بیا د هغه خلاف انتقامي کاروایي کېږي. د ماینینګ صاحب یا که څوک ملازم هغه ترانسفر کوي.
په بلوچستان کې د کویلې په کانونو کې زیاتره مزدور کار خلک د خیبر پښتونخوا د شانګلې او د کوهاټ اوسېدونکي دي. د مزدورانو سازمان وی چې حکومت دلته د ماینونو کتنه هم نه ترسره کوي او یو شمېر ټیکداران د مزدورانو رجستریشن هم نه کوي. حمله دغه کبله مزدوران له ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ دي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون کوټه.
قدرمند اوریدونکو تاسو ډیوه ریډیو ته غوږی او اوس وخت شوی دی د مطبوعاتو ته کتنه چې پاکستان په نړیوال مطبوعات چې دي هغه پاکستان کې او افغانستان کې روانو چارو ته څنګه ګوري. وړاندې کوي ته زمونږ همکار مختار خلیل.
د افغانستان جنگ چې څومره اوږدیږي دومره په دې جنگ کې د ککړو مختلفو ملکونو او د فریقینو خپل خپل غرضونه او مقصدونه هم راښکاره کیږي. خو د امریکې او د امریکې د اتحادیانو نه علاوه د افغانستان په جنگ کې د ټولو نه زیات فوجي، سیاسي او اقتصادي غرضونه د پاکستان دي. څوک چې افغانستان کې د همدې قسمه مقصدونو د پاره د هندوستان د اثر رسوخ خورېدو فکر اخیستی دی. نن د امریکې آنلاین خریدونکې مشهورې مجلې دی واشنگتن اگزامینر د امریکې د یو نامتو فوزی سیړنکار لارنس سلین یو معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی: پاکستان ولې امریکا په افغانستان کې ناکامه لیدل غواړي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې پاکستان امریکا نه بلکې چین خپل اوږدمیاده اتحادي ملک تصور کوي. هر کله چې پاکستان افغانستان ته اقتصادي، سیاسي او فوزي لحاظ سره تل د خپل یو توفیلي ملک په سترګه کوي تریدی او افغانستان تل د هندوستان د ممکنه محاصرین د ځان د بچکولو د پاره د شګي د بورای په مثال استعمال کړي دي. دین علاوه پاکستان د وست ایشیا د پټو خزانو او دولت نه ډکو ملکونو ته د رسیدو د پاره افغانستان د راهدارۍ د یو ملک په حیث استعمالول غواړي. عمدا وجه ده چې پاکستان، امریکا او غربي ملکونه افغانستان کې خپو لګولو ته نه پرېږدي. د چین او پاکستان ترمنځ د سی پیک په نوم د مشهوري اقتصادي راهدارۍ د منصوبي انتهایی اهم مد د چلن نتورک دی چې له امله بحیره عرب باندې د پاکستان د کراچۍ او د گوادر بندرونو سره ګډ چین تړلی شوی دی. د امریکې یوې بلې کاروباري مجلې فاربس خپل یو رپورټ کې دا خبره په ګوته کړې ده چې سی پیک منصوبه د پاکستان د بنیادي اډانې یوه عظیمه منصوبه ده. هر کله چې هم د دې منصوبې له برکته به چین د مشرق وسطا د تیلو شتمنو ملکونو او کلهم برادمې افریقې ته ورسي، په دې به هندوستان نه د ګیرې تاولو د چین زوړ مقصد هم پوره شي او دې کار کې به پاکستان یقینا چې د چین د یو اهم اتحادي کردار ادا کوي. واشنگتن اگزامینر خپل مضمون کې نور لیکي چې د سی پیک افغانستان ته په غدورو به چین او پاکستان دواړو ته د افغانستان د $3 کروڑ د مالیت د پټو معدنیاتو د کنستو او دې نه د فائدې پورته کولو نادره موقع په لاس ورشي. میگزین لکھی چې د پاکستان په خارجه پالیسی کې د اسلامي تندروی د جنگ ډیر لوی اهمیت ته پاکستان د کال 1950 نه د پاکستان د جماعت اسلامی اسلام پسند د جنگیالی او نظریاتی خلق افغانستان ته د ننوستو کار شروع کړی دی. د پاکستان یو پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو په کال 1940 کې د پاکستان د مخبره ایسای نومې ادارې ته افغانستان نه د یاغي اسلام پسند د جنگیالو د منظم کولو کار سپارلی و. د پاکستان فوجي حکمران جنرل ضیاء الحق په سو سو ځله خپلو جرنیلانو ته ویلي و چې افغانستان کې لګېدلی اور درنه مړ نشي. د پاکستان لخوا د افغان طالبانو موجوده مرسته د افغانستان د غیر محکم ساتلو د پاکستان د زړې پالیسۍ تکرار دی. د افغانستان غیر محکمتیا په تیرو وختونو کې کیدای شي چې پاکستان له څه فائدې ورکړي وي، خو نن سبا خو پاکستان دپاره افغانستان نه هغه خونړی امزری جوړ دی چې پاکستان د لکۍ نه ټینګ کړی دی او که پرېږدي یې نو پاکستان لوړ تیری. واشنگټن ایگزامینر خپل مضمون په دې تجزیه ختم کړی دی چې دا واضح نه ده چې که افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا راغلو نو آیا طالبان به د چین او پاکستان بین الاقوامي غرضونه پوره کړي او کنه. معلومیږي خو داسې چې د طالبانو د دور افغانستان به د چین او پاکستان دپاره د اوسپنې نینی ثابتېږي چې په چیچلو به د دواړو ملکونو غاښونه ماتېږي. د دې یو ډېر ښه مثال د کال 1990 د طالبانو د دور هغه مشهوره واقعه ده کله چې پاکستان دوی ته یعنی طالبانو ته د ډیورنډ د کرخې د مستقل بین الاقوامي سرحد په حیث د منلو درې ځل وینا کړې وه خو طالبانو تینه هر ځل مخ اړولی و.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مختار خلیل هغه مطبوعاتو ته کتنه واورېدله. اوس راځو د پاکستان نادره او د افغانستان کمیشنری به د 15 جولای نه په پاکستان کې غیر قانوني افغان کډوال چې دی هغه رجسټر کوي. چارواکي وایي چې په 8 میاشتو کې به 10 لک کسان رجسټر کولی شي. نور تفصیل راکوي زمون خبریاله سادیه قاسم شاه.
د کامی ډیټا بیس او رجسټریشن اداره یا نادرا او افغان کمشنریټ با په ګډه د جولای میاشت 15 نیټه نه ملک کې د غیر قانوني افغان وګړو رجسټریشن عمل شروع کوي. د چارواکو تر مخه د دې منصوبې لاندې به 300,000 غیر رجسټرډ افغانان د 3 میاشتو په موده کې رجسټرډ کیږي او بیا به نادرا هغوی ته د افغان وګړي یا د افغان سیټیزن کارډ جاری کوي او دا رجسٹریشن کارت با دغه افغان وګړي پاکستان کې د اوسېدو موده کې په کار راوستي شي. په پیښور کې د افغان کمشنر ډایرکټر جنرال وقار معروف د دې عمل په حق لا دی ریډیو تاسو دا تفصیل راکړلو.
15 جولای نه به شروع کیږي دادر اور منیسٹری اف سفرز خپل کې یو ایم او یو ساين کړی ده دا تھرو آؤٹ کنٹری به نادرا چې 21 رجسٹریشن سینٹرز بٹول پاکستان کی جوڑی اور دا کار نادرا شروع کرے دے. خیبر پختونخوا کے 11 سینٹرز با سیٹ اپ کی گی اور ٹوٹل 1 ملین افغان ریفوجی 10 لاکھ ماجر چھ دے نادرا چھ دے دا ٹارگٹ دے جتا با رجسٹر کی گی. نو دا با انشاءاللہ 15 جولائی نو دا کار رجسٹریشن آف ان رجسٹرڈ افغان ریفوجی آغا ماجر چھ چا سرا ای او آر کارڈ نشتا رجسٹر ندی اغولا پر دا ایکسرسائز کی گی چھ اغا رجسٹر شی.
په ملک کې د غیر قانوني اوسیدونکو افغان وګړو د رجسٹریشن لپاره به 27 رجسٹریشن سنټرز قائم کړل کیږي چې 11 با صوبه خیبر پختونخوا کې جوړیږي او د 15 جولای نه مخکې به یو ماډل رجسٹریشن سنټر پېښور کې قائم کړل کیږي.
15 جولای نه مخکې یو ماډل پایلټ پروجیکټ چې د پېښور نه لانچ کوو.
د چارواکو تر مخه په دې ټول عمل کې د افغان حکومت رضا او سلا شامل ده او هغوی به هم د دې عمل جایزه اخلي. د چارواکو تر مخه په ملک کې صرف 6 لک غیر قانوني یا غیر رجسٹرډ افغان خو صرف صوبه خیبر پختونخوا کې دي او که هغوی په خپل راشي او دې سنټرز کې ځان رجسٹر کړي نو هغوی به د ډېر ستونزو او مشکلات نه ځان بچ کړي.
لیگل دی هغه ته یو فائدہ ده چې اوس کم رجسٹرڈ افغان ماجرین دی هغه ته 31 دسمبر پر حکومت ټایم ورک کړی دی او کم الیګل دی هغه لپاره خو ټایم نشته. هغه رجسٹر نه دی نو هغه پولیس هم څنګه یو هغه مطلب هغه ته مسائل هم شته. نو رجسٹریشن سره بدای چې هغه به یو خو رجسٹرډ په کیزان نت ورک براشي بلداده چې هغه سټی کولی شي لیګلی هغه پولیس باندې څنګه نور سم مسائل په ورته دي نو کم از کم هغه به رجسٹرډ افغان ریفوجیز به وي.
یاد دی وی چې د غیر قانوني افغان وګړو د رجسٹریشن دغه عمل د آرمی پبلک سکول تر هغه حمله نه پس د دهشتګردۍ خاتمه لپاره جوړ شوی د کامی اکشن پلان یو مهم نقطه و او وخت په وخت قانون نافذ کون کی سیکیورٹی ادارے ملک کے غیر قانونی توګه باندې اوسیدونکو افغان وګړو او کډوالو پر ضد عملیات کوي او غوی نیوي. د چارواکو تر مخه د روان کال دسمبر میاشت پورې دغه رجسٹرډ افغان کډوال د پاکستان میلمانه دي او د دینه مخکي یا د دغه موده پورې دوی خپل ملک ته په خپل خوخه واپس هم تللی شي. سادیہ قاسم شاه وایس اف امریکا دیو ریډیو پیښور.
زمون اوریدونکو تاسو د سادیہ قاسم شاه رپورٹ واوریدلو. اوس وخت شبه دی د اداري چې د امریکای حکومت نظر وړاندې کوي
پر ریاض کې د عرب او د نورو غنو ملکونو مشرانو ته خپل وینا کې د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ د ملکونو د یو داسې اتحاد جوړولو غږ وکړو چې د انتها پسندې د نوري په وستو کې مونږ ټول سره شریک شي او مشرقي وسطا کې راتلونکو کولونو لا د روښانه مستقبل ورکولو د پاره کار وکړي. صدر ټرمپ زیاته کا چې ترهګرولا د ماتې ورکول بنیاد به د دوی خپلو علاقو نه محرومه کول، د دوی د مالی وسیلو لارې چارې په دوی بندول او د دوی د باطلي نظریې اثرناکا رد کول وي. خو د دې خطرې د مخنیوي لپاره هیڅ قسمه خبرې اترې تر هغې پورې کامیابې دي نشي تر سوچې هغه ملک او حکومت په ګوته نکړي شي کم چې ترهګرو سره په دریو شکلونو کې امداد کوي، یعنی دا چې ترهګرولا محفوظ زینه ورکوي، مالی مرستی ور سره کوي او دویله د جنگیالو د برتیکورو بندوبسونه کوي. ډونلډ ټرمپ زیاتکا یقینا چې زما اشاره ایران ته ده. صدر ټرمپ دا خبره په ګوته کوي چې ایران د لبنان نه تر عراق او یمن پورې ترهګرو له وسلې او تربیت ور کوي، د هغوی جنگی ملیشي جوړي، بیا په ډلو کې تقسیموي او په ټوله سیمه کې تباهی خورولو او الغو تلغو جوړولو پسې لیږي. د زیاته کا چې د تیرو شلګونو کلونو راسی ایران په سیمه کې د فرقیز جنگ اور بل کړی دی او ویرې ترهی خوري کړی دی. صدر ټرمپ په خپل تقریر کې زیاته کا چې ایران د غیر محکم کولو د ټولو نه زیات افسوسناک مداخلت په شام کې کړی دی. د شام صدر اسد د ایران په ډاډ په خپل خلکو ناقابل بیان ظلمونه کړی دي. د اسد حکومت لخوا په خپل خلکو د کیمیایي وسلو د استعمال په جواب کې امریکای سمدستي او مضبوط اقدام کړی دی او غدا چې د شام په هغه هوایی اډه یو کم شپېته میزایل وشتي دي چرته نه چې دغه کیمیایي حمله شوې وه. خاغلی ټرمپ زموارو قانونو ته غږ وکړو چې په شام کې د انساني خواخوږۍ د افسوسناکو حالاتو د ختمولو، د دولت اسلامیه د نوغي وستو او په سیمه کې د محکمتیا د بحالۍ لپاره په شریکه کار وکړي. د دا خبره په ګوته کا چې د دې تباهۍ نه علاوه ایران چې په دې سیمه کې د کمی افسوسناکې تباهۍ په خورولو کې لاس کړی دی، هغه د ایرانی حکومت د اوږدی مودې راسې د ایران خپل مظلوم خلک دي. صدر ډونلډ ټرمپ د خپل تقریر په اخر کې وی چې ایران د ځلاند تاریخ او ثقافت خاوند ملک دی، خو د ایران خلک د خپلو مشرانو د جنگي جنون له سببه د مودو راسې مشکلاتو او کړمو سره مخ دي. د زمیر خاوندانو ټولو ملکونو ته پکلکه سره وی چې د ایران د تنها کولو او ترهګرو له د پیسو ټکو ورکولو نه د ایران د منی کولو د پاره په شریکه کارو کی او د هغې ورځې د پاره دعا وکي چې کله د ایران د خلکو یو د انصاف او د حق د فیصلو کوونکې حکومت نصیب شي د سچ دوی حقدار دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
قدرمن اوریدونکو هم دې سره ډیوار د ریډیو سهارنې درې ساعته خبری خپرونه سر ترسي. تاسو زموږ مخامخ خپرونې د پاکستان په وخت شپږ بجې او د افغانستان په نیمه بجې اوریدلی شئ. تر هغه دمه تاسو کولی شئ چې په دې سپو د مشال ریډیو خپرونې واورئ. خپل کوربه عدنان رشید، پروډوسر زاید خټک او انجینیر کرک ته اجازه ورکړئ. د لوی الله په امان.